با شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استان اگزای صاحب، خوش آمدین به استودیو.
دیره من نکم
سید سمی عباس، وقت به افغانستان که در سهارات بریشوی. بیا هم خرغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا ټوله د امریکایي پوځیانو په جګړو کې د امریکایي پوځیانو د کلکې ارادې په خاطر ده. هغه وویل چې نه غواړي لکونه افغانان ووژني چې اکثری بې ګناه دي. دا موده سر موجوده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د هماورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پر خبرونه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب، د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاده کړل. هغه همدارنګه له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی د وژلو، د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونه وکړي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قومندان و چې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګیلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. وی ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د ښو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کرونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول امروز
سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به رهبری وزارت صحت که حداقل با کمیت سرد بستر مجهز با تمام امکانات آماده شده.
خاغلی جلیل وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنطین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلی تایید شوی وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کېده لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد ترې پرې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې که د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کره اسناد لري، نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نه شمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشیم.
I am not looking to kill hundreds.
د امریکا ولسمشر وینا څو شېبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړو ویلي دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې دی د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ اصول باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو له ډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پریښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ازادي رادیو ته وګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوري. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته کلنۍ وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر ښاغلی ترامپ وویل چې دی غواړي له افغانستان خپل عسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او دی نه غواړي چې لکونه افغانان ووژني چې اکثری بېګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
دا وی لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنگیالیو ارادي د دې زمينه برابره کړي چې د سولې پر روانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړو او خپل عسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
And bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت ته د وینا په وروستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او وی ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګه ویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دو ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایان ګواخي د امریکا لخوا به لمنځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. لدې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ دغې وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عاشق الله رحیمزوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږېدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د بیرته د سکایپ له لارې را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیمزوی صاحب راغی د سکایپ له لارې. تر هغه چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ترامپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم خدای چې تاسو خپل دغه نږدې تحقیق کړه، یادونه بیا هم وکړي په دې اړه باندې رحیم زوی صاحب.
نه سلمون تاسو تاسو اوریدونکو ته البته د افغانستان په حق لایې لنډې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالته د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنی دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، د ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانایي شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زنه غوړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووجنم، ځکه چې اکثریت یې بیګونا دي. د سولې په حق لیم لنډ یادونه وکړل چې حالت د سولې خبرې په افغانستان کې روان دي او معلومه نه ده چې بیا ونو نور خبرونه کړی چې د سولې په کم ځای ته رسیدل د څومره پرمختګ پکې شوی ده. په دې حق لی نور خبرې ونه کړلې. همدارنګه ویل چې موږ د دې وخت راځل دی چې خپل عسكر باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کو. او ویل چې دا امریکا یو تر ټولو اوږده جګړه ده او دلته په امریکا کې هم د هغو کورنۍ باندې زیات بوج اچولای دی چې د کورنۍ غړي په دې جګړې کې خکیل دي، عسكر دي، یا میرمن عسكر ده، او یا هم میړه عسكر ده. یو مثال ورکړه چې یو کورنۍ دعوت کړې و چې تقریبا څو میاشتې کېدلې دغه ماشومان خپل پلار نه ولیدلای. نو د ویل چې د افغانستان کې باید موږ د جګړې نور پای ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال لمک سره له واشنگتن خبرې کولې. د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ کلنۍ وینا تعقیب کړې و او د وینا مهم ټکي چې د افغانستان په اړه باندې پورستیو کې هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشری د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت درامینځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالاتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشری له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړې ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیونونو غوښتنه دا ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نه فیصله نه کی بلکې خپل هغه عمل په جرأت سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم دا ټول لپاره بری منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړي. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بې طرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړای شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور لخبرې دوروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د ریښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پریکړو په اړه وضاحت ورکړي. همدارس اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیر شپه نا وخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته غوښتست په افغانستان کې موږ په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو پوري واوري. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ وه، په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که چیرې اوسنی بهیر دوام وکړي، نړۍ به په دوو راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغۍ په سلو کې د 60 زیاتوالي شاهدوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغیو په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نشي، په ځانګړې توګه په بېوزلو یا د کم عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکي دوو لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې یو اتیا زیاته شي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان د ناروغیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه، په یو ریپورت کې ویل په بېوصلو هیوادونو کې ستونزه داده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتانی ناروغۍ او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي او دوی د سرطاني ناروغیو مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې یا نه لري او یا ډېرې محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوي کچې د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیاي په عامه روغتیايي سیستم کې شامل و. په داسې حال کې چې په بیوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کمه خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیایي پوښښت برخې مرستیال ډاکټر رین منګوی وایي دا موږ ټولو ته د خبرداري زنګ دی څو د بیوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاو کې وسنۍ نابرابري ختمه کړو. دا منګوی په وینا کې چیرې خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به کیږي او رغیږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کېدل باید په نړۍ کې هیڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې سره لدی چې هر کال تر 30 زیات کسان په سرطانی ناروغۍ وخته کیږي، د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنې وشي تر ډیره رغیدونکې ده.
په دې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال ونه بولی که چیرته سرطان په وخت تشخیص شینو د خکلی یعنی د حل لارې همدغه ده چې ښه تداوی کی تداوی وشینو د عمر سطح یا د عمر سروایور ریټ ډیر اوچته ای. چیرته خدای نه خواسته را بعض ابتدایي او یعنی لاملونه یا نخې نخانی چې د سره مختلف سرطانونو خپل لري کاغې ته هیوادوال جدي توجه کی، ډاکټر ته په وخت لا شي او ډاکټران هم خپل مسولیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې کله وسنیو ټولو امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سمو او مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو لسو کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کېدلی شي. د سرطان په اړه د څېړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټره الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوي چې د سرطانونو له کبله مړینې په 100 کې 40 راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په 100 کې 15 کمې لیدل شوی چې باید له 60 سانتیاو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونه په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. پولیسکونو رسنیو په ویلي کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندیشنه شوډلې ده. په دې لیک راغلي دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکي چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخي مسول رضا موینی وای د هیواد اوسنی وضعیت ته پام وکړو، د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د شغلی موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر رشف غنی سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لوري هیڅ ډول محدودیت نشته. د شغلی عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې ستونزه وي هغه به تخنیکي وي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ټرمپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي لدی خبرو ښکاری چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د سلمی خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړې دي. ورسپانه د ارت اعلامیه په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبې په ورځ ولسمشر غنی سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پامپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي وو خو طالبان ونه توانېدل چې خپل اراده او واک ثابت کړي. پامپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپل اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د بیش پر سر او نور موضوعاتو خبري وکړي.
اروپای ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوی پلان رد کړ. د اروپای ټولنې په نظر د ولسمشر ترامپ پلان هاته د فلسطینیانو ډېری لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي. په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي میشتځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هیوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکلو.
اروپای ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې نوی پلان رد کړ او د اسرایلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرایلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیره لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپای ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحده ایالاتو نوښت له هغو موافقو لری دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویل دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدراعظم ویل دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشتځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم زلاند لوبغاړي ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي او د بی پولي ډاکټرانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه تل شوی؟ له ملالی بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سن ژرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بېلګه ګڼل کېږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږېدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړې ده چې په بهر کې زیږېدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال وو او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی وو، خو نادیا او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای، ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری وو. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او هملته یې پناه واخیسته. د نادیه ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیه ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډیره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه و، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بې ګناه دي. ترامپ وویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل عسکر بیرته کورونو ته ستنوي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپلې ادارې لخوا په امریکا کې د شوي پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هیواد ټوله شوي او هر څه ښه شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخته په ښه حالت کې ده. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت د یو کلي نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بیولي. ځایي سرچینې وایي د دې کلي نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وژل شوي او یا اعدام شوي. اوس یې میرمنې او اولادونه د بېوزلۍ ورځې شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی، ملالۍ بشیر په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو په نوم مشهور کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنوونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لاره وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړی دی. همیرا د کونډو د کلی یوه اوسیدونکې ده. دا په خپل کوچني کور کې په لږ امکاناتو د خپلو کوچنیو اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي دولس کسان یو، میړه مې ولاړه، د هغه د مړینې خبر راته راغی، بیا بله قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړه. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاته دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډیری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې مېړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاته سي. سادګل یوه کونډه ده چې مېړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې امژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکې ده. دا وایي زما میړه ولاړ او مال یې قاچاق کړ، ووژل سو، اولادونه ماته پاته سول. بیا هم زموږ اولادونه له لوږې ولاړل او مخدره مواد یې یوړل، هغوی هم ووژل سول او موږ کونډې او بې سرپرسته سو. او زهرا د دې کلي یوه بله اوسیدونکې داسې وایي. دا وایي زما میړه یوازې و او بې وزلې و، ایران ته یې مال یووړ، په خپله ملا پورې قاچاق تړلی و، له بې وزلۍ او لوږې ولاړ، وږی و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و، زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کندو د کلی د یو شمیر نارینه او د مړیو د انتقال اجازه نه دور کړي. غلام د دې کلی مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلی په نوم اوس یې نوم د کندو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاک یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاک وړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمیر به هلته وژل شول او ځینې نور به ونیول شول او اعدام به شول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل شول. اوس مهال د کندو په کلي کې 50 کندې اوسي، خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار وایي له دغو کندو ډېرې یې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کندو په کلي کې له 50 تر 60 کورنۍ اوسي. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50-60 کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسي او نور یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قلعه په نوم یادی د خو وروسته یې نوم د کندو کلی سو، ځکه هیڅ څوک یې نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کیږي. د کندو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بیلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لویه فابریکې د جوړولو او یا سلنه چارې بشپړې شوې. د دغو درملو لویه فابریکه د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی او ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید د دغې فابریکې د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې او د 2020 کال تر نیمایي به ټولې چارې تمامې شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری په مځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو، 1 میلیون کپسول او د 100,000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ، کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د وساته یا 8 ساعته کې موږ دا پرسکو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپسيټي لرو د ټابلیټ دا، 1 میلیون کیپسيټي د کپسول لرو او 1,00,000 بوتله د شربتو کیپسيټي لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن یو 2% ضرورت رفع کی. د سیمې په کچه خو به ورسته څو وایو، خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وی. خو دا زما په فکر باندې کډيري پاپریکي وی دا به یو دوه غوڅ خوي چې د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د ډبلیو ایچ او دی چې هغه یې پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغې لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او امیر اختیار وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځای څخه بیا موږ و نورو اسپیتالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز. نو په دې کې به یو دایشت کاچاکی دوا او مخه به ونیول سي او په زمونږ کې به بل زموږ خلک د بیا ځای د واو د استعمال د انټیبیوټیکو د جسخ به دا به خلاص شي. یعنی خپل د اواز تجارت پایده نه لري، بلکې د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې هم ډیر تاثیر کوي، ځکه هغه هم داسې په یوه ګوري باندې ژر جوړیږي نظر ودې ته چې ډیرې دواوې استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا پرما فابریکه چې ده، زموږ د سیاتیامې د ریاست او د وزارت په هغه ټوله د دې دا ولې ورځ څخه د دې هغه د ځای څخه بیا ته دا وسه پرې زموږ د سیاتي امې د ریاست تر کا در نظارت لاندې ده. هر وخت یې موږ ګورو.
په عین وخت کې د کندهار یو شمیر وسیدونکي هم د دغه فابریکې جوړېدو ته خوښ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پانګونه وکړي تر څو په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزې کمې شي.
مانم نجیب الله دی د کندهار شاو صندوقین دا د کندهار د پاره به ان شاء الله سل په سل کې غټوري ولې چې د بل ملک دوا وو عمر استعمالو درځي خپل د ملک استعمال کو هم شي ارزانم تمامي شي نو د کندهار د پاره به ډیر شي نور سوداګرم باید افغانستان د پټول سات افغانستان کې باید تاسو پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دوا وي خپل شرکتونه وو خپل مسلات پرانیستي
مانم فضل جان د کندهار شهر اوسېدم ډیر خوشاله چې معنا کندهار د پاره دا یو ښه پرمختګ دی یو ښه زیری دی چې دا دوا جوړیږي د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې معنا د دې جوړیږي باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي داسې یو بنیادی کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه کړي.
ما نوم نصیر احمد دی د میرویس مینی اوسېدم دا ښه دی چې د افغانستان خپل اقتصاد شي خپل جوړ شي او دا خو نو د نورو ملکو سره چې راځي نو په هغو داسې هیوادونه شته چې موږ اعتبار هم نور سره لرو نو دا ډېره ښه خبره ده چې خپل د هیواد صحیح
افغانستان د درملو د جوړونې له پلوه پر ځان بسیا هیواد نه دی او اوس هم د خپلې اړتیا وړ درمل تر ډیره له پاکستان، هند، ایران، ترکیې او نور هیوادونو څخه واردوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چي روغ جوړو سي ساسي د خوشي په هله د دې د یو نه د خبرونې وخت را ورسید په دې ونه کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشته وکړو خو په دې ونه کې واز است تاثیر غلی پیغامونه پر لپسې خبروم
السلام علیکم شهر صاحب مثلا علیکم ما کې نام آزادی راډیو کې راځي چې په معرف ریاست کې د وسه ولس مستنې هل سي دي او ماتم مستنې دي ما دا وایي چې د راډیو د مرکز فری مسول صاحب اسلحاتی نور هغه فساد دی یوازې 210 وسونه او ماتم وسونه دی په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپه فور سبزی نام متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 وسونه اعلان شوی دی نو ازادي راډیو سره په ډیر حساب مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه زموږ پیغام دې در مسول چارواک پر ورسې
کوم د څو لګ د شپږ د له سوالې څخه خبرې کوم موږ دا کوم د سلار چې د بیخي د سر له خراب پر او د چار وخت ډیر ډیر مټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال د دې بایچ مخلیوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چې راسې کرا موټران ونی سي خلک په تراشي کې او شام پیسې دي نه اخلي او موټرام بیا هیڅ کوم نوې موټر دي خراب لا کوي خپل خودي د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتل کې د سې نږدې نه ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام په یلمن کې یو پارسل وړه او کالداري سو دا مساکینو په قرار د یلمن د خزیاتی چې غنمو ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستې ودا مساکینو په قرار او ته نه رسیږي او وړو غنم ورس پورس ګرانیږي نو دا خلک به اخر ته چم کوي نو ستاسو د حضور څخه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي.
سلام علیکم زاب دلہ زاب اللہ ورایت نا پیغام تھا سلام زمو دا چې موږ خدا غو سره د چې د جن پر رسو دا سره د خوراکي توکو ما خوراکي توکو کې دا چې باندې سره دی او مخ سره دی زمو سره دا د چې د نور د وته سره د قانونو کې وړګران سوي دی وړګران سوي دی هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې دا نو کچیر د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغه بیچري د مظلوم او غریب ولس سره په اسانۍ سره د غشمو رسیدو کې نو ډېر رسول الله صلی
الله علیه وسلم زه د افغان د سندار له خصه سره په اړه سره نشینم د هغار د تعلیمي کال پروسه له مخکبه